The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum qadarmon awridunko sahar mun ek marga da The Voice of America Diva Radio da nan da jumerwas kal 2018 da July da miashti wa maneta da وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږو کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د جبر ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونه لپاره زه هم ساسو قربان نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پولند کې د وینا په وخت روسیې ته خبرداری ورکړی چې شام او یوکرین کې د بې ثباتۍ جوړولو څخه لاس واخلي. نوموړي د شمالي کوریا په ضد د سختو اقداماتو ژمنه هم کړې ده. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ کشاله د یوې میاشتې وروسته هم نه ده هواره سوې. سعودي او ایتلافیان وایي د دوها بایکاټ به جاري ساتي. او په ترکیه کې د صدر اردوغان د حکومت مخالفه ګوند مشر د انصاف لپاره 4.5 کیلومتره اوږد پیاده لارین پیل کړی دی. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې د لویدیځ نړۍ ارزښتونه تر بریدونو لاندې دي او پوښتنه یې کړې چې آیا د دوی وګړي به دومره آرزو ولري چې د دې مخه ونیسي. په پولینډ کې د وینا په مهال صدر ټرمپ د روسیې په اړه سختې خبرې وکړې او مسکو ته یې خبرداری ورکړ چې شام او یوکرین کې دې د بې ثباتۍ له اقداماتو څخه لاس واخلي. صدر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره په همبورګ کې لیدکاته کړي او اقتصادي او سوداګریزو چارو د شمالي کوریا په توغندي ازموینو منځني ختیځ کې بحران او د یوکرین په وضعیت خبرې کړي دي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا چلند خطرناک دی او ژمنه کړې چې په سخته به یې مخه نیسي. د پولنډ له وزیر اعظم سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په ورسا کې وینا په مهال هغه ویلي هغه په ډیرو شدیدو اقداماتو باندې غور کوي. د جرمني د پولیسو او د شلو شتمنو هیوادونو د غونډې په مهال د احتجاج کوونکو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ همبورګ ښار کې نښتې سوي دي. د دغه سرمشریزي غونډې په ضد احتجاجونو کې په زرهاو کسان برخه لري. د شلو شتمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د جمعې په ورځ به پیل کیږي. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د چانسلر انګلا مرکل د ملاقات په وخت هم په زرهاو مظاهرچیان راغونډ سوي وو او له پولیسو سره مخامخ سو، خو پولیسو په جواب کې د مرچو او د مرچو د سپریګانو او کوتکونو څخه کار واخیست. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس ویلي امریکایان به بیرته سپوږمۍ ته ځي او په مریخ به هم قدمونه ږدي. نوموړي دا خبرې فلوریډا ایالت کې کنډي خلایي مرکز کې د ناسا د کارکوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړي. تېره اونۍ صدر ټرمپ د خلا ملي شورا بیرته پرانیستلو امر ورکړی. دا شورا له 15 کلونو راهیسې ګوښه وه. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ د یوې میاشتې راهیسې روانه کشاله نه ده هواره سوې. د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او د مصر د بهرنیو چارو غونډه په قاهره کې وسوه. دغه هیوادونه تور لګوي چې قطر د ترهګرو ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه ردوي او وایي د دوی په ضد ګاونډي هیوادونه ناسمه کمپاین چلوي. د امریکا صدر خپل مصري هم منصب ته د ټلیفون له لارې ویلي چې د شخړې د هوارولو لپاره دې مثبتې خبرې پیل کړي. د ملګری ملتونو چارواکي وایي په داسې حال چې عراقي ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل د نیولو هڅه کوي، په هغه ښار کې بند پاته 20,000 ولسي وګړي له سخت خطر سره مخ دي. د نړیوال ادارې د بشري مرستو یو چارواکي د AFP خبري ادارې ته ویلي دغه کسان د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ بمباریو سره مخ کېدای سي. په ترکیه کې حکومت مخالفه د غټ ګوند مشر د احتجاج په توګه له انکاره څخه د استنبول پورې د 4.5 کیلومتره پیاده تګ شروع کړی دی. دغه احتجاج ته د انصاف لپاره د مارش نوم ورکول سوی. د دې احتجاج مشري د ترکیه د ریپبلیکن ګوند 8 کلن مشر کمال کلی لیک د رولو کوي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی و اسرائیل د خپل تاریخي سفر پای ته رسولی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هندوستان او اسرائیل اړیکې ستایلي. دواړو مشرانو د زراعت، اوبو او د سټلایټ ټکنالوژۍ یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. او د بشري حقونو د څارنې ادارې په بنگلاديش تور لګولی چې کال 2013 سم څخه د مخالفینو په بيدرکۍ او په پټه د هاغوی په بندي کولو کې لاس لري. دغه ادارې په یو ریپورت کې د عیني شاهدانو لخوا ویلي تیر کال نوي کسان زندان ته چول سیوي وو، زیاتره له ډېرې مودې وروسته عدالتونو ته وړاندې سو، خو یوشت زندانیان وروسته وژل سوي دي. د بشري حقونو د سازمان په دې اداګانو د بنګلاديش حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړیسته او اوس مو هم پام راګرځو د ریپورتونو لوري ته. لکه څنګه چې موږ وړاندې واوریدل، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د لویدیځ نړۍ ارزښتونه تر بریدونو لاندې دي او پوښتنه یې کړې ده چې آیا د دوی وګړي به دومره آرزو ولري چې د دې مخه ونیسي. په پولینډ کې د وینا په مهال صدر ټرمپ د روسیې په اړه سختې خبرې وکړې او مسکو ته خبرداری ورکړې چې شام او یوکرین کې دي د بې ثباتۍ له اقداماتو څخه لاس واخلي. په دې اړه له ورسا څخه د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجویل رپورټ درته ماوش جلیل وړاندې کوي.
لږې شېبې وړاندې د پولینډ په ورسا ښار کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پولینډیانو ته وینا کړې ده. په خپله وینا کې صدر ټرمپ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې ترهګري، د امریکا او یورپ ترمنځ اړیکو او ناټو تر څنګ یو شمېر موضوعات شامل دي.
امریکا او یورپ هاف سفرډ وان ټیرا اٹیک افټر انادر، وی ار ګونا ګټ اټ ټو سټاپ.
هغه زیاته کړه چې امریکا او یورپ پر لپسې د ترهګر بریدونو ښکار شوي، خو موږ به دا هر څه ودرو.
ډورینګ ا هیستوریک ګاذرینګ ان سعودي عربیا، آی کالډ اون د لیډرز of more than 50 muslim nations to join together.
د نورویل چې په سعودي کې تاریخي غونډې په موخه ما د 50 زیاتو د اسلامي هوادونو مشرانو باندې غږ وکړو چې د ترهګرې نوغي او باسلو په لړ کې د خپلو کیمرستي وکړي، ځکه چې د نټول انسانيت ته خطر دی. صدر ترامپ خبرداري ورکړو چې زموږ امنیت د یو شمیر خطرو سره مخ دی او دا چې د امریکا سرحدونه به د ترهګرې او انتها پسندې لپاره همیش تړلې وي. د صدر ټرمپ وینا په موقع په لوی شمیر کې پولنډیان موجود وو، چا چې د لاسونو پړکا او ډونالډ ټرمپ نارو وهلو سره د هغه د وینا ستاینه وکړه.
پولند از د جیوګرافیک هارت اف یورپ، بٹ مور امپورټنټلی
د پولند په اړه صدر ټرمپ وویل چې پولند د یورپ جغرافیایي زړه دی او د پولند خلک یو عظیم قام دی، ځکه چې د دوی جذبې عظیمی او مضبوطی دي.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere.
په خپل وینا کې صدر ټرمپ پر روس غږ وکړو چې د یوکرين تر څنګ د نړۍ په نورو سیمو کې بے ثباتی جوړولو خپل هڅې دی ودروي او د شام او ایران پرنګا ظلم خورونکو حکومتونو لپاره د خپل ملاتړ ودروي او د ذمہوارو هوادونو په ټولنه کې د شامل شي او د انسانیت بقا لپاره زموږ هڅو کې د موږ سره مرستې وکړي. صدر ټرمپ د ناټو ځنی غړو باندې ټکونه وکړل چې په خپل پوز زیاتې پیسې نه لګوي او د پولینډ ستاینه وکړه چې د ناټو غړي هیواد په توګه خپلې ذمہواری په مکمله توګه پوره کوي. په پولینډ کې د امریکا 3000 عسکر د ناټو مشن برخې په توګه پر ځای دي چې مقصد یې په یوکرین کې د روسی جاریت مخه نیول دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا کتر من اوریدونکو زموږ د پانی پته دا voanews.com/diva. په فیسبوک باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva. او سمې بل راپور چې د جرمني د پولیسو او د شلو شتمنو هیوادونو د غونډې په محل د احتجاج کوونکو ترمنځ د پنج شنبه پروز هامبورګ ښار کې نشته سوي دي. د دغه سرمشریزي غونډې په ځل احتجاجونو کې په زرهاو کسان برخه لري. د شلو شتمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د جمعې پر ورځ پیل کیږي. تفصیل راکوي زاهد خټک په دې رپورت کې.
پولند کې د دروند هرکلی وروستو امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ اوس یو تود میدان ته داخل شوی، چرته به د تجارت ماحولیاتی بدلون پشان مهم و مسلو سره مخ کیږي او روسی صدر ولادیمیر پوتین سره به هم په لومړي ځل نیغ په نیغه ملاقات کوي. د صدر ټرمپ د راتګ په محل احتجاج کوونکي د هوایی ډګر نه بهر موجود وو.
Donald Trump is kind of really symbolic for this issue about how to manage crises, how to manage the crisis in the world, and he is kind of the symbol for our enemies.
دایوتن وای ته زما فکر پوختې چې زه څه فکر کوم ډونلډ ټرمپ د مسلې علامت ته چې سرنګ به نړۍ کې مسلې حل کوي د یو رنګ زمونږ د دښمنانو علامت ته د جرمنی هامبرګ خار چرته چې صدر ډونلډ ټرمپ موجود دی تاریخي توګه باندې د ګس لاس سیاست مرکز پاتې شوی دا مرکز پاتې شوی د سرمایدار نظام پر ضد د احتجاجونو او د هغه پراختیا هم علامت ته چې جرمن چانسلر انګلا مارکل یې نړۍ ته وړاندې کوي
اونډ داس است اتواس وومت سنگاپور سلبر یا اوخ فیل افولګ gehabt hat in seiner geschichte sich zu öffnen sich
جرمن چانسلر وایي زه فکر کوم د نړۍ شلو غټو اقتصادي ملکونو یا جی 20 غونډه کې به د دوی عزم نور هم مضبوط شي چې د نورو ملکونو سره تعلقات مضبوط کړي او دا چې دوی یو آزاد ټولنه غواړي په خصوصي توګه د تجارت آزاد حرکت غواړي د صدر ترامپ راتګ ناسو سات وړاندې د جرمن خارجه وزیر د صدر ترامپ په هغه خبرو اندیښنې څرګندې کړې وې چې په کې هغه د جرمن سره د امریکا د تجارتي خسارې په حق لا ویلی وو د جرمني هامبرګ ښار کې به صدر ترامپ تدا هم مکمل او شي چې د شمالي کوریا نوکلیایي مسلې او د چین د سټیلو تجارت باندې د چین صدر ژی جن پینګ سره خبرې ترې وکړي دغه خار ته که یو طرف ته د نړۍ د غټو اقتصادي ملکونو مشران راغلي نو د سرمایدار نظام پر ضد په زرګونو احتجاج کوونکي هم جمع شوي د کوم قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د جرمني پولیس چمتو ښکاري او د خلکو نه یې سلګونو په شمیر کې د لاس جوړې وړې وسلې قبضه کړي
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
واشنگتن دی او تاسو ډیوري جو اوري کال 2011 کې د پاکستان په لاهور شهر کې د دوو کسانو د وژلو په تور نیول سوی امریکایي ریمن ډیویس تازه کتاب چاپ کړی کتاب کې لیکلي چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو د ساتنې لپاره ګمارل سوی قراردادي وو هغه دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ده د خوشی کولو پلان جوړ کړی وو تفصیل د مشال رادیو د خبریال بشیر ګواش په دې رپورت کې چې ل ریمن ډیوس سره د مرکې په اساس جوړ کړی
امریکایي ریمن ډیوس تازه چاپ کړی کتاب کې لیکلي چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادي وو هغه دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشی کولو پلان جوړ کړی وو نوموړی مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې
پاکستان کې کملکی حکومت او کپاوز او ک استخباراتي ادارې دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لوي کړ دوی باید زما د خوشی کولو لپاره یو نوې لار پیدا کړې وای خون بها د غلار و
د ریپورتونو تر مخه دا 2.4 ملیون ډالر او چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شو کسانو کورنۍ ته ورکړي وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته وسپارلې مذهبي ګوندونو د خونبها لپاره د شریعت قانون استعمال هسي یوه بهانه وبلله او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړي
پاکستان کې حکومت ولست دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید دا عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي، خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و، خو ما یې مېرمنې ولیدي چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وې.
So I sympathize with them that have to go through that and don't have the protection of another government to help them.
د تیر جون په وشتما ریمنډ ډیویس د قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامسک په نامه کتاب چاپ ک. د کتاب پاکستان کې یو زلبیا ډیر بحثونه راو پرول. ډیویس وایي هغه نه پوهیږي چې د خونبها ورکولو نظر هغه مهال په واشنگتن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ورکړی وو که د بل چا وو، خو اوس پاکستان کې هر کس دغه کتاب د خپل مقصد لپاره کاری.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي، لکه حسین حقانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړي چې له تورونو سپین یم.
ریمنډ ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسیجونو له لارې حال ورکوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې ناس سړی رښتیا هم هغه و؟
نه، زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسیجونه نه دي کتلي، خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسیجونه کولی شي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
صف امریکا جوړې جوړه ده. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ له یوې میاشتې راهیسې روانه کشاله لا تر اوسه نه ده هواره شوې. د امریکا صدر خپل مصري هم منصب ته د ټلیفون له لارې ویلي چې د شخړې د هوارې لپاره دي مثبتې خبرې اترې پیل کړي. هم په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جولای په 10 نیټه کویت ته سفر کوي او د خلیجي هیوادونو د شخړې د هوارې لپاره به خبرې کوي. تفصیل راکوي مجاهد جواد د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د قطر غونډې هیوادونو له دوه سره د یوې میاشتې راهیسې د روانې شخړې د پای ته رسیدو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل ال جوبیر وویل
دا روخانه سیاستونه دي چې نه یوازې دغه سلور هیوادونه بلکې ټول نړۍ ورسره همغږي او موافقه ده، نو ځکه موږ مسؤلیت لرو چې د ترهګرو داعش او له ایران څخه خپرېدونکي ترهګرۍ په وړاندې ودرېږو.
د مصر په پلازمینه قاهره کې د قطر د څلورو ګاونډیو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو له غونډې وروسته دوی وویل چې دوهې د دوی شرطونو ته غاړه نه دی ایښې. د عربي متحده اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان وویل
له قطر سره سیاسي او ډیپلوماټیک بایکاټ شوی او دا به تر هغې دوام ولري تر څو دغه هیواد خپل سیاست بدل نه کړي او موږ ټول د دغه بدلون هیله لرو.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له هیواد سره یې ډیپلوماټیک او ترانسپورټي اړیکې د دې لپاره پرې شوي دي تر څو د قطر په وړاندې په لویدیځ کې حساسیتونه راوپاروي. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التالی وویل
موږ د قطر لخوا د تیرې ورځې له ځواب پرته کومه بله رښتینې نښه نه ده لیدلې. قطر په هغه اندازه چې له خپلو ورونو او ګاونډیو سره لیوالتیا لري په هماغه کچه یې له توندلاریتوب ویجاړیو او ترهګرۍ سره لري.
قطر په دې تورن شو چې د ترهګرو ډلو لکه حماس او د هغوی ملاتړ کوونکي ایران سره مرسته کوي. د قطر گاونډیان وایي چې د قطر حکومت د خپل هغو وګړو په وړاندې سترګې پټې کړې دي کوم چې له جهادي ډلو سره شخصي مالی مرستې کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر وویل هر هغه هیواد چې ترهګرو ته پناه ورکوي هغوی به هم د قطر له برخلیک سره مخامخ شي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر خالد بن احمد الخلیفه وایي
موږ فکر کوو چې زموږ پر ضد دا ټول کمپاین د سعودي عرب او عرب متحده اماراتو لخوا پر مخ وړل کیږي، نو ځکه زما په فکر له همدوی باید وپوښتل شي چې د دې کمپاین تر شا یې څه هدف دی.
د لویدیځ هیوادونو اندېښنه لري چې د قطر او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوږد مهاله شخړه به یاده سیمه چې له مخکې هم نارامه ده نور هم خای نارامه کړي. ډونالډ ټرمپ په دغې شخړه کې ښکېلو خواوو ته د دوی د هغې ژمنې یادونه کړې چې له ده سره یې په سعودي عربستان کې د مسلمانو هیوادونو د مې د میاشتې په سرمشیزه کې کړې وه. په دغې سرمشیزه کې ګډونوالو هیوادونو ژمنه کړې وه چې د ترهګرۍ په وړاندې به جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ له یادو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په خپل هغې ژمنې دې هم ټینګ ودرېږي چې باید په ترهګرو باندې مالی مرستې ودرېږي او د ترهګرۍ مفکوره پوچه وګڼل شي.
صف امریکا ډیو ریډیو د غوږی استا او اوس هم یو بل راپور په ترکیه کې حکومت مخالف د غټ ګوند مشر د احتجاج په توګه له انکاره څخه تر استانبول پورې د 450 کیلومتر په پیاده تاک شروع کړی دی. دغه احتجاج ته د انصاف لپاره د مارش نوم ورکول سوی. د دې احتجاج مشري د ترکیه د ریپبلیکن ګوند 8 کلن مشر کوي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
د ترکی حکومت مخالف ګوندونو مشرانو د انقرانه د استنبول ښار پورې 450 کیلومتره پیدل تللو احتجاجي سفر پیل کړی. دغه احتجاج کوونکي وایي ترکی په تیزۍ سره د یو پارټۍ ریاست جوړېدو ته روان دی. جسټس مارچ یا د انصاف لاریون په 6 ورځ کمال کلک دا روغلو اوس هم چاق دی او په خپلو غوښتنو ټینګ ولاړ دی. د ترکی د جمهوری غوښتونکو ګوندونه د ترکی ریپبلیکن پیپلز پارټۍ 8 کلن مشر باندې تل نیوکې کړي دي چې هغه د مخالف ګوندونو په سمه توګه نمایندګي نه کوي او نه خپل کردار په صحیح توګه ترسره کوي. خو د تیر یو کال اوږدې مودې راسې کمال کلک داروغلو د طیب اردوان مخالفین راغونډوي. یو احتجاج کوونکی ولکانیو سونلو وای دې احتجاج خپل کار کړی دی، خلک یې بیدار کړو. تیر 6 ورځو کې په زرګونو خلکو په دې کې برخه اخیستې ده او د خپل حقونو او د انصاف لپاره یې اواز پورته کړی. احتجاج کوونکو په لاس کې بینری نیولی او وایي عدالت مطلب انصاف دی او مونږه په زرګونو خلکو لا انصاف غواړو. دغه احتجاجي لاریون هغه ټول خلک رایوځای کړي دي څوک چې په ترکی کې د کودتا وروسته جیل ته لیږل شوي او د هغوی نوکرۍ ختم کړی شوي دي. د ریپبلیکن پیپلز پارټۍ مرستیالې مشره زینب التیوک وای ډېر مشران بندیوان دي، خبریالان په جیلونو کې دي، هم دغه شان استادان نیول شوي او عدالتي نظام هم د فشار ښکار دی. هم دغه وخت دی چې خلکو محسوسه کړه چې د انصاف لپاره اواز پورته کړي. هم دا یې وخت دی او هم دا موقع ده چې خلکو ته انصاف ملاو شي. د ترکی صدر طیب اردوان دغه احتجاج غندلی دی او تور لګوي چې دغه خلک د ترهګرو ملاتړ کوي. خو ورځ ورځ د احتجاج کوونکو شمیره زیاتیږي. یو زنانه احتجاج کوونکی وایي خلکو مونږ ته ډېر کومک راکړو، مونږ چې په لاره تېرېږو خلک مونږ ته لاسونه پړقوي، هرکلی راته وایي او نیکې هیلې وړاندې کوي او د هغو په سترګو کې د خوشحالۍ نه اوښکې راشي. په لاره ځینو خلکو مونږ ته بدې ردې هم ویلې خو زیاتره په دې احتجاج خوشحاله دي. تر اوسه صدر طیب اردوان ته په هیواد کې د خلکو ملاتړ حاصل دی او د احتجاج کوونکو په لار د هغه ملګري راوځي او سندرې غږوي او د 4 ګوتو نشان جوړوي کوم چې د صدر سره د یووالي نښه ده. دغه احتجاجي لاریون به د اتوار په ورځ استنبول ته رسي. ډیر خلک د هغوی ملاتړ کوي، کوم چې ترکی په واضحه سیاسي برخو کې تقسیموي.
دا د وایس اف امریکا جبري جیو د ګلاو کترمن اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان کې د ترهګرو خلاف په جنگ کې د امریکای نږدې او ادباري اتحادی پاکستان و، خو د افغانستان د جنگ اوږدېدو سره سره امریکا اوس د پاکستان د کردار نه زړه ماتې شوې ده. د امریکې د نامتو سینیټرانو یوه ډله د سینیټ د وسلبند فوزونو د کمیټې د مشر د جان مکین په مشرۍ کې تیره هفته د پاکستان په دوره تللې وه. سینیټر جان مکین واشنگټن ته په واپس راتلو د پاکستان په حق له سزړه پورې خبرې نه دي کړې. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د سینیټر جان مکین د پاکستان د دورې او د پاکستان په حق له واشنگټن کې د هغه د بیانونو په رڼا کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان په حق له د امریکې د پالیسۍ
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمنو اوریدونکو د یو تخنیکي ستونزې له امله تاسو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه پوره ونه اورېده، خو په راتلونکي خبري خپرونه کې به تاسو ته هم دا خپرونه اورو.
خو د جاج اخیستو په وخت د صدر ټرمپ د پاکستان خلاف لازمان سخت لیکي چې طالبان مشران پاکستان کې خپه قلار او محفوظ ډیره دي، او دې ځینې افغانستان کې جنگ تود ساتلی دی او د افغانستان په 30% برخه قابض دي. د 11 ستمبر د حملو وروسته چې امریکې د پاکستان ځان سره د ساتلو دپاره پاکستان ته په خلاص مټ څومره ورکړه کړې ده، دا ټوله ابستلې ده، ځکه چې پاکستان په هیڅ ډول د طالبانو د ملګرتیا نه لاس نه اخلي. اوس صدر ټرمپ له پکار دی چې پاکستان له د ورکړې په ځای د پاکستان په حق له په نورو لارو چارو غور وکړي. ښاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې دا هم لیکلي دي چې امریکې په کال 2008 کې پاکستان کې د فوجي آمریت نه پس د جمهوري حکومت پر راتلو پاکستان ته افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره د پاکستان د اړیکو ثبوتونه پیش کړل. حسین حقانی زیاتوي چې دغه ورځو کې زه امریکا کې د پاکستان سفیروم، او ما پاکستان کې سیول او فوجي مشرانو ته پکلکه سره ویلي وو چې امریکې سره د دروغ ویلو په ځای ښه د ایمانداری لار اختیار کړي. د خپل مضمون کې امریکې ته دا صلاح هم ورکړې ده چې امریکا دې پاکستان دې ته نه پرېږدي چې افغانستان کې اسلامي تندرو جنگیالو سره خپل مرسته د هندوستان خپلې دښمنۍ سره وتړي. مضمون زیاتوي چې په کشمیر کې د پاکستان او د هندوستان د دواړو لاسونه د کشمیریانو په وینو لړلې شوې دي. دواړه ملکونه د کشمیر د لانجې د غوصولو غرضیان نه دي. ښاغلی حسین حقانی نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې امریکا خبرداره کړې ده چې د افغانستان د حالاتو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مسلو اواری سره په تړلو به امریکا دغه سیمه کې تر نامعلومه مودې پورې په دلدل کې اونخلي. دا وخت هندوستان کې د اسلام نه د ویرې او د پاکستان خلاف د وزیر اعظم نریندرا مودی سخت رویه په کار نه ده چې امریکا د پاکستان د نفسیاتي ویرو ترهو په پیجنګلو کې تیر باسي. ښاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې پخوانی امریکاني صدر جارج ډبلیو بوش د 11 ستمبر د حملو وروسته د القاعده د ځینو مشرانو په نیوه کې د پاکستان په لاس امداد د پاکستان د اصلي سحرې په پیجنګلو کې سخته غلطي کړې ده. بل پخوانی امریکاني صدر اوباما افغانستان ته د زیات فوج په لیږلو او د ډرون حملو په توندولو د طالبانو د مخې وهلو کوشش وکړو، خو دینه هم څه جوړ نه شول او نه پاکستان د طالبانو امداد نه لاس په سر شو. افغان طالبانو سره د مرستې په باب له د پاکستان دلیل دا دی چې پاکستان افغانستان کې د خپل ازلي دښمن هندوستان د اثر رسوخ د مخنیوي دپاره طالبان په لاسو کې نیولي دي، خو دا دلیل په دروغو او په مبالغو بنیاد لري. ښاغلی حسین حقانی د خپل تفصیلي مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان له د ورکړې په ځای د سزا په ورکولو به امریکا یقینا چې پاکستان سره خېګړه وکړي، ځکه چې په دې به د پاکستان سترګې اوغړولې شي چې د پاکستان سباون ته د ټولو نه سنګینه خطره عمده اسلامي توندلارې دي چې پاکستان یې د هندوستان د ویرې پالي، خو عقوبت به هم دا پاکستان ته راتاویږي. طالبانو سره د امن په خاطر خبرې اترې هم څه بده خبره نه ده، خو دا خبره باید چې یاد وساتلې شي چې امن خبرو کې د یوویشتمې صدۍ د ذهنیت ناس نمائندگان به د اوومې صدۍ ذهنیت لرونکو سره په خبرو اترو کې یقینا چې د ډېرو لویو مشکلاتو سره مخ وي.